اوریدونکو شیبه وروسته 25 دقیقې بحث پیلېږي چې اسدالله الدین به یې کوربه وي او د پاکستان د نوي حکومت د کار د پیل په اړه به تحلیلي بحثونه پکې وي. خو دا شیبه پام وکړئ خبرونو ته. د روغتیا نړیوال سازمان یا دبلیو ایچ او په افغانستان کې د شری د ناروغۍ د مشکوکو پیښو د زیاتېدو خبر ورکړی. د دبلیو ایچ او د افغانستان څانګې په یو راپور کې چې پرون خپور شو ویلي، ښایي د دې ناروغۍ د پیښو د زیاتوالي علت دا وي چې په ژمي کې سرایت زیاتېږي او ورسره په خلکو کې د معافیت اندازه کمیږي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا د روان میلادي کال له پیله د شری د څه باندې 2000 مشکوکو پیښو او د 9 مړینو راپور ورکړل شوی. د سازمان ویلي چې د شری د ټولو مشکوکو پیښو ډیره برخه چې نږدې 15800 کېږي له 50 کلونو په کم عمره ماشومانو کې تثبیت شوي. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت وایي په افغانستان کې د وروستیو ورځو د ورښتونو له کبله د مړینو شمیر 9000 ته لوړ شوی دی. د وزارت له دې مخکې د مړینو شمیر 40 تنه ښودلی و. له پیښو سره د مبارزې د وزارت ویاندوی جانان سایخ بیگانه وخته وویل د 9000 تنو پر مړینې سربیره 10 نور کسان هم ټپیان شوي او 680 ودانۍ نړېدلې. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر وای په افغانستان کې د کوکنارو پر ځای د بدیل کښت د ترویج لپاره اوس ښه زمینه برابره ده. بختر خبری اژانس چې طالبان اداره کوي راپور ورکړی چې ښاغلی برادر دا څرګندونې د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې د ادارې له پخواني اجرایوي رئیس سره په کتنه کې کړي. هغه همداراز ویلي چې د دوی حکومت غواړي په نږدې راتلونکي کې په کابل کې په یو نړیوال کانفرنس کې افغان بزګرانو ته د بدیل کښت وړاندې کولو په برخه کې د نړیوالو ملاتړ راجلب کړي. شاباز شریف نن د پاکستان د نوي صدر اعظم په توګه لوړه وکړه. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند غړي 22 شریف پرون د پاکستان د مرکزی پارلمان لخوا د نوي صدر اعظم په توګه غوره شو. نوموړی داسې مهال د یوې ائتلافي حکومت مشري کوي چې پاکستان له ډیرو اقتصادي، سیاسي او امنیتي ننګونو سره مخامخ دی او ناټو نن د خپل پراخ شوي شمالي قلمرو د دفاع د پیاوړتیا په هدف پوځي تمرینونه پیلوي. په دې پوځي تمرینونو کې چې د فنلند، ناروې او سویډن له شمالي برخو پیلېږي او دوه اونۍ دوام کوي، د 14 هیوادونو له 30000 زیات سرتیري ګډون کوي. 25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کې کړې کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. شهباز شریف د پاکستان نوی صدر اعظم شو. هغه ژمنه کړې چې د خپل هیواد امنیتی او اقتصادي ستونزې به هواروي. دوه ویا کلن شریف د پاکستان 14 صدر اعظم دی. تر دې وړاندې په خپل څرګندونو کې د افغانستان پولې ته نږدې په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرو ډلو پر شتون اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې د دغو ستونزو او ننګونو مخه باید ونیول شي. شریف د څو ګوندونو د هغه ائتلاف له لارې صدر اعظم شو چې یو ګوند هم ونه شو کولای د فبروري د اتمې په ټاکنو کې غوڅ اکثریت وګټي او حکومت جوړ کړي. د تحریک انصاف ګوند چې پخوانی صدر اعظم عمران خان مشر دی ټاکنو کې له ګډونه منع شوی وو او اوس هغوی پر دې ټاکنو نیوکې هم لري. پوښتنې دا دي چې د پاکستان نوی حکومت به افغانستان سره څه ډول اړیکې پالي، له طالبانو سره د پاکستان د حکومت اړیکې به څه ډول وي، هلته د افغان کډوالو لپاره دا حکومت څه لرلای شي. دا او نورې پوښتنې د ازادۍ راډیو په دې اونیز بحث کې له خپلو میلمنو سره څېړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي پخوانی افغان ډیپلوماټ او د چارو کتونکي غوث جانباز او د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې بنسټې ښودونکي صدیق منصور انصاري. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. جانباز صاحب، بحث بل تاسو نه پیل کو. شهباز شریف دادی د دوشنبه په ورځ یعنی نن لوړه وکړله، څه فکر کوئ دغه حکومت پخوانه هم په واک کې وو د پاکستان، له افغانستان سره د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره به د دوی اړیکې څه ډول وي؟
مننه لوګی صاحب تاسو ته او ښاغلی انصاري ته ټولو کسانو ته چې موږ اوري. ګوري تر هغه ځایه چې زه وینم او زما قد تحلیل قد ورکوي، نو دا ائتلافي حکومت مثلا کوم چې ډېر لرزان حکومت به یې ډېر او بقا به یې هم ډېره نه وي. دا د یوې خوا. د بلې خوا مونږ ته خو مهمه ده چې د پاکستان حکومت به د افغانستان په استقامت کې کم دریز غوړوي او تبکوي افغانستان سره. افغانستان هم نن سبا د طالبانو د حاکمیت لاندې دی. په هر ترتیب د دې هیواد چې نوم یې پاکستان دی، هغه چارچوبی سیاست، عمومی سیاست، اصولی سیاست همیش او همیش شریف غوندې خلک نه تاکي. شریف غوندې خلک راول کیږي ملکی حاکمیت ته په اصطلاح، او راول کیږي هغوی عمدتاً د پوز او د استخباراتو دخوا. د دې هیواد هغه تاریخ ته چې داسې یعنی عجولانه یو مرور یو نظر واچوئ، مرور وکړئ، نو پوه شئ چې دلته ملکی حکومتونه تش په نوم پیدا کیږي، رامنځته کیږي، که هغې لږ سره مستقل کیږي بیا هغې نو پرې هغه څه ورځې راځي لکه چې په عمران خان راغلی او داسې په نورو نورو لږ لږ چې د هغه پوځي توب نه وځي، د هغه پوځ د اجنډا نه وځي، نو بیا یا د منځه وړي لکه کله چې ذوالفقار علي بوتو د منځه بیول، یا د هغې لور بېنظیر بوتو، همداسې نور لاسخاو د پاکستان صدر اعظم چې وګوري هغې که لږ سره هغه د جمهوري خواته ځي یا غواړي چې مستقل عمل وکړي، نو هغې یا زندانو ته اچول کیږي او یا هم لمانځه.
نو جان باصب وبخئ، زه لنډه مداخله کوم. ستاسو له خبرو داسې ښکاري چې د پاکستان د اوسني حکومت یا د نوي حکومت تګلارې به ستاسو په باور د پاکستان پاوز ورته ټاکي او دوی به په همغو تګلارو باندې مخته ځي. د پخواني صدر اعظم یادونه مو وکړه، د عمران خان هغه په زندان کې دی، له ټاکنو نه هم ګوند، البته د ګوند په توګه په ټاکنو کې لګډونه منع شوی وو، اوس پر ټاکنو باندې نیوکه هم کړې دي. څه فکر کوئ که د افغانستان په اړه تګلارو ته راشو، په تیرو څو میاشتو کې چلته موقت حکومت وو، د طالبانو له حکومت سره اړیکې په ظاهره ښې نه وې، پرله پسې نیوکې کولې، د کډوالو د ایستلو پرېکړې وکړه، دا د کډوال لا هم له پاکستان راوځي، آیا د اوسنی حکومت به د همغه موقت حکومت پر قدم پل کېږدي او کنه فکر کوي څه متفاوته تګلاره به ورته وټاکل شي، یا د خپل حکومت لخوا یا هم د پوځ لخوا؟
بله شکه چې سیاست خو د تغییر په حالت کې دی، خو زه فکر کوم چې تر ډېره بیده به همدغه دوګونی چلند چې پاکستان اوس غوره کړی دی د طالبانو په استقامت کې چې افغانستان یې تر حاکمیت لاندې دی، دغه چلند به دوی تر ډېره بریده ساتي. د یوې خوا ټولو ته معلومه ده هیڅوک د ځان ته فریب نه ورکوي چې د طالبانو فوقاني رده کاملا د پاکستان تابع ده. البته کله چې د پاکستان تابع وایم، هدف مې ټول طالبان نه دي، یوه طبقه د طالبانو چې فوقاني فوقاني رده کې دي او تاثیر یې په نورو طالبانو پوځي تاثیر یې، سیاسي تاثیر یې، دا چې نور چارچوبی کارونه د پاکستان د استخبارات او د پوز د اثر لاندې دي. د بلې خوا پاکستان داسې چلندونه کوي چې ظاهرا ښیي چې ګواکې طالبان زموږ تابع نه دي، اما په څنګ کې موږ داسې کوم اقدام نه ګورو د طالبانو چې هغه دې د پاکستان په ضد اوسېږي، یا د پاکستان سره تر ننه پورې طالبان خپل سیاسي اړیکې دا جرأت پیدا نه کړي چې هغه تعریف کړي. تعریف پرې معنی نه ده چې زه کینم الله شم شعار ورکم کوم ستیج کې کوم خبره د پاکستان په ضد وکم، نه خیر، په تعریف پرې معنی ده چې اول څه د کاغذ په سره ولیکي چې دا زما روابط دي، بل دا چې
فکر کوم نه یوازې پاکستان سره بلکې نور هیوادونو سره هم ډېرې واضح کړي نه دي. جان باسه،
پاکستان سره لوزي سره مترم ډېره مهمه، زه تاسو خبره منم، بالکل سمه ده. هغې په مجموع کې د کاغذ په سر لیکلو سره مشکل لري طالبان، خو خبره دې کړه چې پاکستان ډېر مهم دی، ځکه چې دوی ټول هلته وو، د هغې ځنه تجهیز کېدل، انګېزه ورته ورکول کېده، پیسې ورته راتللې، د هغې ځنه البته نورو هېوادو هم ورکولې ورته، نو هغې سره د پاکستان سره اړیکې د طالبانو داسې دي لکه لمر، دا څه پټ نه دی، او دا چې ورځ تر بلې هر ملا راځي د پاکستان نه دوی ته هلته د ساتیر ورکوي، دوی سره مشورې کوي، مشخصا ملایان رازی د پاکستانی ملایان رازی چې دوی ورته کله مولانا وایي او کله ورته دوی حقانیان وایي او کته پورته دا خو معلومه ده چې دوی اړیکې چیرته دي. هغه ملایان چې پاکستان رازی دوی څخه دا هغوی هم ارتباطات معلوم دي پاکستان سره. نو په دې ترتیب چې راځي بیرته پاکستان ته کاغلی لودین زه فکر کوم چې دغه دوه ګونه ظاهرا لږ متشنج اما په بطن کې کامل تابعیت خواته بزید پاکستان دا حاکم دل پاکستان
کور ودان جنبا سب دیر منن راضی چی دا خاغلی انصاری صاحب دا سر خبری هم وارو انصاری صاحب پا پاکستان که نوی حکمت را منستکی گی صدر اعظم شهباز شریف لوڑا وکڑا دا افغانستان لپاره دا افغانانو لپاره دا وسنه یو وکمنانو لپاره چه فکر که وی پیغام چه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خاغلی لودین تاسی خاغلی جانباز همکاران و ټول معزز اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. موږ د افغان ولس په توګه هیله لرو چې د پاکستان نوی حکومت هغه ځمنې چې پر سټیج کوي هم د پاکستان له خلکو سره هم د ګاونډي هیوادونو په ځانګړي ډول افغانستان سره پر هغه وفادار پاتې شي او هغه جنایات چې د پاکستان پوز او استخباراتو د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان د مظلوم ولس په وړاندې کړي هغه ته د پای ټکی کېږدي او د دواړو ورونو ملتونو ترمنځ د ښې ډیپلوماسۍ اقتصادي علمي فرهنګي او ټولنیزو پرمختګونو لارې چارې پرانیزي. موږ چې په تیر کې د پاکستان سیاسي امنیتي او استخباراتي وضعیت ته ګورو او د اوسني حکومت حالت چې د یو ائتلافي حکومت په توګه رامنځته شو او هغه انتخاباتو ته که ورځو سر ورښکاره کوو چې هلته د پاکستان د ولس رای ته څومره احترام وشو دا د دې ښکارندوی کوي چې نوی حکومت د پاکستان د خلکو د ارادو رښتینی ممثل نه بلکې د پاکستان د پوز او استخباراتي ډلو ټپلو د ارادو د غوی د طرحو او پروګرامونو تمثیلونکي حکومت به وي چې دا مسایل د پاکستان د خلکو مختلفو ګوندونو له ادرسه هم څرګند شو. د امریکای متحده ایالاتو د وروستي دریز نه هم څرګندېږي چې هغوی هم د امریکای کانګرس هم غږ وکړ په خپل حکومت چې د پاکستان حکومت په رسمیت ونه پیژني تر څو چې د خلکو رایو ته احترام نه وي شوی او د رایو دقیقه او جدي تصفیه نه وي شوی او د خلکو د رایو په اساس د حکومت ممثل حکومت نه وي رامنځته شوی. موږ فکر کوو چې دا او د تورته ملي مسائل چې د پاکستان په کور دننه دي د مختلفو قومونو کاغه بلوچ دي کاغه پښتانه دي کاغه سندیان او سرایکیان او ګلګیتیان او کشمیری او نور قومونه دي چې د پنجاب سره کومې ستونزې لري دا چیلنج راوغوښنه یو خو د پاکستان اقتصادي سیاسي او امنیتی وضعیت بلخوا او په سیمه ایز کچه د لوی هندستان سره شخړې او ناندرې د افغانستان سره پیل کړي ناندرې او شخړې چې دوی لري او د یو شمېر ډلو ټپلو ملاتړ کوي او یو شمېر هغه ډلې چې هلته فعالیت لري پاکستاني ډلې دي دا غوی پلا په افغانستان او د افغانستان په اوسني حکومت چې دا هغه مسایل دي چې موږ فکر کوو ډیرو اسان او ډیرو هڅو ته اړتیا ولري چې
او انصاري صاحب کله کې د افغانستان پر مسله باندې تم شو
موضوعات ته مثبت لوري ورکړی شي.
او انصاري صاحب که نور خواوې پریږدو کورنۍ ستونزې پریږدو د پاکستان یو عالم ستونزې دي تاسو ته اشاره وکړه له سیمې هیوادونو سره خپل ناندري او جنجالونه دي که د افغانستان مسلې تراشو دوی له افغانستان سره د کډوالو په موضوع کې ښکیل دي او دغه راز امنیتي ستونزې چې کله دوی یادوي یا له ترهګرۍ سره مبارزه یادوي نو د ملامتۍ ګوته تل د افغانستان اوسنیو واکمنانو یا د طالبانو حکومت ته نیسي او وایي چې طالبانو هلته ټي ټي پي یا تحریک طالبان ته ځای ورکړی دی. څه فکر کوئ د شهباز شریف له خوا جوړیدونکی حکومت به یا د پاکستان نوی حکومت به له طالبانو سره په دې برخه کې خپل تګلاره څه ډول مخته بوځي ځکه په ظاهره په تیرو څو میاشتو کې چې موقت حکومت و پرله پسې تورونه پورې کېدل او همدا ویل کېدل چې
حتی د افغان کډوالو په منځ کې وای داسې کسان چې له ترهګریزو ډالو سره فعالیت کوي، ځکه دوی پاکستان نه افغان کډوال راوستل یا د ایستلو پریکړې وکړه، او دغه راز د طالبان حکومت ورنه و چې ټي ټي پی ته په افغانستان کې د فعالیت آزاده فضا برابر کړی ده. دغه حکومت به چې اوس نوې صدر اعظم شو لوړې وکړه، دغه مسله د امنیتي مسایلو څنګه مختبوزي له افغانستان سره؟
دغه مهمه مسله ده چې مخکې ما مجبله اشاره ورته وکړه. که موږ او تاسې د پاکستان د نوې ائتلافي حکومت بیکګراوند یا پس منظر مطالعه کړو، د شهباز شریف کورنۍ چې د 1990 راهیسې د پاکستان په سیاست کې په لوړه کچه مطرح شوی، مګر د ده کورنۍ او د ائتلاف بل غړی کورنۍ چې پیپلز پارټي یا د ذوالفقار علي بوټو او زرداری کورنۍ ده، دا دواړه د پاکستان د سیاست هغه یکتاز دي، ټیکدارې کورنۍ دي چې د پاکستان پر سیاست او د خلکو پر سر او سرنوشت همیش حاکم او قائم او دائم پاتې شوي، او دوی هغه کورنۍ دي چې د طالبانو د شته حکومت له تاسیس راهیسې، یعنی که پخوانی امارت وګورو او که نننی، دوی ویل کېده چې ښې اړیکې ورسره درلودې، مګر د پاکستان د پوځ او استخباراتو مسایل بیا جلا دي. هغه پخوانی اړیکې که موږ د اوسنیو هغو سره وسنجوو، ځمکه او اسمان توپیر یې پیدا کړی. که چیرې د پاکستان شته حکومت د تیرو ناکردو او د تیرو منفی حرکاتونه د افغانستان او د افغانستان د خلکو په وړاندې او د افغانستان د ارګ په وړاندې چې هر څوک او هر زمامدار دلته ناست وي، دوی په وړاندې کانی راغورځوي او هڅه کوي چې خیخې مقدرې کړي او ماتې کړي او د افغانستان خلکو ته په یو نه یو ډول ستونزې پېښې کړي، کله دې برت واخلي او د نوو پالیسیو یا د ریتینکینګ پالیسیز په اساس یا په خپلو پالیسیو بیا کتنه وکړی شي، او هغه د ستراتیژیک هومپ یا ستراتیژیک دپت کومه مسله چې دوی د پاکستان د ایجاد نه د انګریز په اشاره مخته وړي، هغه پرېږدي. د ورورولۍ د رښتینی ورورولۍ لاس د افغانستان خلکو سره او د افغانستان له حکومت سره ورکړي. موږ فکر کوو چې دواړه ملتونه او حکومتونه یا دولتونه به د ورورۍ په فضا کې د پرمختګونو لارې چارې پرانستلی شي او له مزایاو به یې برخوردار شي. او که بیا هم د پاکستان استبلیشمنت قابض او حاکم وي او ملکي حکومت یې متزلزل وي، د استبلیشمنت هر خواهش ته بلې بلې وایي، نو موږ فکر نه کوو چې نه د افغانستان سره ښې اړیکې جوړې کړی شي، نه د افغانانو په ګټه تمام شي، او نه هم د پاکستان ولس ته، د پاکستان اقتصاد او پرمختګ ته او د افغانستان اقتصاد او پرمختګ سره مرسته وکړی شي. سره د دې چې دواړه هیوادونه یو بل سره ډېرې نږدې، ډېرې تړلې او له یو بل سره لازم او ملزوم ملتونه او هیوادونه دي، که پاکستان په افغانستان کې خپلې ګټې غواړي، نو د همدې په فلسفه د کوچلو کوچدو یا څه واخله او څه راکړه په فلسفه که دوی منظرې آسیا ته تجارتي او سوداګریز او اقتصادي لار غواړي، دغه څه باید افغانستان ته د واګه بارډر له لارې د لوی هندوستان پر لور، د بنگلاديش او د جنوبی آسیا نورو هیوادونو پر لور لار ورکړي، تر څو زموږ د خلکو مالونه، تولیدات، محصولات حق ولر شي او موږ هم د اقتصادي پرمختګ
خاوندان
دغه څه د کلتوري، علمي او فرهنګي اړیکو او نورو امنیتي او دفاعي مسایلو کې.
سلامات اوسئ. ستاسو له خبرو دا څرګنده شوه او د ښاغلي جانباز له خبرو چې له پاکستان سره اړیکې مهمې دي، خو که چیرته نوې حکومت یا د شهباز شریف له خوا جوړیدونکو حکومت وغواړي چې لساره خپل تګلارې غوړه کی او د افغانستان سره اړیکې خې کینو، د اړیکو د جوړیدلو چانسونه یا فرصتونه شته؟ جانباز صاحب، څه وشي د پاکستان حکومت څه وکړي چې دغه نوې فرصتونه استفاده وکړي، ځکه له افغانستان سره اړیکې دغه راز د افغانستان اړیکې له پاکستان سره، تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې پاکستان یو مهم ګاونډی دی د افغانستان لپاره، خصوصا په اوس وخت کې چې طالبان واک ته رسیدلي، فکر کوي داسې وړتیاوي لري د پاکستان اوسنۍ حکومت، ګرچې تاسو مخکې لرزان یا متزلزله وباله، ځکه چې ائتلافي حکومت وایي چې ښې تجربې نه لري، آیا دغه حکومت چې اوس رامنځته شوی په پاکستان کې دا به د دې وړتیا ولري چې له گاونډي سره خصوصا له افغانستان سره اړیکې عادي کړی او کنه فکر کوي دا ناندري بچ پر سرحد باندې وي، مثلا د کډوالو په تګراتا کې وي یا د افغانانو په تګراتا کې وي، دا به همداسې دوام پیدا کړي؟
په خوښنی سره هو، او کېدای شي چې حتی بدتر هم شي. خپل شهباز شریف یو ضعیف شخصیت دی، یو ډېر کم ظرف دی د سیاسي د نقطې نظره، او دا قطعا هم دي چې هغه سیاست کې ورته او ریز ماغک
ستاسو غږ لرو جان باسه مهربان ادامه ورک.
او نه پیګم یو انعکاس پیدا کیږي. په هر حال دا یو هغه سیاست چې ورته وایي کمپرمایز فیګر، کنه یو سازشي یا تفاهمي څیره ده چې پاوز راوړې ده په یو تاکتیکي را دننه کړې ده په کابینه د پاکستان کې، او دا یې په سر کې ورته درولې ده. تمن چې د کابینه ډېر لرزاله ده، تاسو هغه ترکیب د کابینې ته چې وګورئ نو هلته داسې عناصر شته دي چې هغې د یو بل همدا اوس وینو ته تږي دي. په هر حال سوی قصدونه چې کېږي په پاکستان کې اقتصادي کړکېچ ګوري، وضعیت په عمومي توګه هند سره، ایران سره، افغانستان سره، دننه په کور کې هغه کوم اجتماعي باف چې د پاکستان او چې ډېر یې ورباندې مغرورانه فکر کوو چې د یو خاص هیواد دی، هغه چې نشته دا هیواد ځي د زوال خواته. اوس د بلې خوا د دوی هغه کومې کړنې چې دي د افغانستان په استقامت کې ښاغلی لودین هغې تغییر نه دی کړی. د پاکستان هغه وجودی فلسفه د افغانستان په تړاو متاسفانه د دې هیواد جوړښت نه راپدی خو هغه د افغانستان تضعیف کول دي، یا هغه د دوی کوم سیاست چې یعنی غیر انتباقی دی، ولو چې دوی تاکتیکی لاسرالونی هم په مقاطعو کې درلودلې چې هغه د افغانستان یو پسخانه جوړول دي د هند احتمالي جنگ په خاطر. دا سیاست د دوی تغییر نه دی کړی، او په طالبانو کې په هغو عناصرو دوی کار کوي چې دوی ته ډیر وفادار دي. او البته چې په دننه د طالبانو په حاکمیت کې داسې عناصر شته چې هغه ملي فکر کوي، افغاني فکر کوي، هغه باید تقویه شي، او د دوی په ضد دوی نورې راشه درشه کوي، کتنې کوي، استخباراتي چلندونه لا نور هم فعال کړي دي په مختلفو هیوادو کې. تاسو خبر هستی چې د خبرونو هم وو چې دوی استخبارات اجازه ورکړي ده چې یو دفتر د هغو د افغانستان نوتلو سیاسي مهاجرینو په ترکیب سره یو دفتر هغه ته پرانیزي، چې دا یو بل اعلی د فشار په افغانستان باندې یا په دې حاکمیت باندې چې اوس په افغانستان کې دی ته دوی باندې هم ایجاد کړي. نو د پاوز او د استخباراتو اجنډا د افغانستان په اړه تغییر نه دی کړی، تغییر نه کوي، او دې باره کې باید افغانان بیدار اوسیږي. او ایت نوه خوشباورانه امیدواری د پاکستان
په اړه
ترسو چې پاکستان
دغه د تیر حکومت کړنې کې وګورو، د افغانانو په وړاندې، د افغان کډوالو په وړاندې، البته د موقت حکومت د پاکستان د ولس لکه هغه کډوالو د ایستلو پریکړه وکړه په سره زمي کې چې د دوی په ټکو ناقانونه افغان کډوال دي، سره له دې چې په نړیوالو حقوقو کې د ناقانونه افغان کډوال کلمې سره ډیر خلک موافق نه دي. هر څوک چې هوا تلار سي کې هغه به لازم خبره ده چې اسناد به نه لري. د هغو د را ایستلو پریکړه وکړه، شاوخوا 5 لک کډوال راستانه شول، دغه پروسه لا هم روانه ده. پر پوله باندې تګ راتګ په خوا چې و تر خیبر پښتونخوا کې پوله باندې تګ راتګ، مثلا ک په سپین بولدا کې او په تورخم کې و، پاسپورتونو ته یا ویزو ته اړتیا نه و، اما دا هم د پاکستان لخوا اجباري سول چې لانجه رامنځته کړل او څو ځله تورخم لاره هم ورسره وتړل شو. دغه هغه مسلې دي چې په مستقیم ډول د عام افغانانو له ژوند سره اړیکه لري. اوس دغه کوم افغانان چې زموږ استاد وغه غوري، آیا په دغه مسلو کې د افغان کډوالو درایستلو په برخه کې، د پر پوله باندې د تګ راتګ په برخه کې، دغه برخه کې د هیلمند وسی عام افغانان او کنه فکر کوي هم د غلانجی چې تاسو مخکې مو مرته اشاره وکړه دا به دوام لري او ممکن نور هم پراخ شي؟ زه فکر
کوم چې د پاکستان چلند کې، د پاکستان په چلند کې بنسټیز بدلون نه راځي ښاغلی لودین، او افغانان دې بیدار اوسیږي، او دې ته دې تمه نه لري چې د پاکستان هغه څه چې دوی ورته استبلیشمنت وایي هغه دې د افغانستان په استقامت کې یا د افغانانو په استقامت کې، د افغانستان د افغانانو په رابطه کې کوم بدلون راولي. نه راځي، افغانانو بیدار اوسي. اوس د دې حکومت همدغه پالیسی ده چې افغانستان او افغانان باید په مختلفو استقامتو کې تضیف شي، توهین شي، تحقیر شي، تر څو چې فشار دومره زیات شي. تاسو ګوري ټولې لارې په موږ باندې په افغانستان باندې اوس بندې دي. همدغه ډله د همدغه پاکستان نه راغله، د دوی هغه فوقانی ډله درته ښیم راغله په افغانستان باندې وټاکل شوه. د پاکستان اجنډا تر ډیره بریده په افغانستان کې پلی کیږي او دا سرګې باید په دې پټې نه شي. خو سره سره د دې هم پاکستان دا اجنډا لري چې افغانستان نور هم ضعیف کړي. د افغانستان هر څومره ضعیف کېدل تحقیر کېدل بیا هم د پاکستان په افغانستان اړوي، ځکه چې نور هېوادونه په افغانستان سره فعالې اړیکې نه لري. هغه کومې اقتصادي راشه درشه چې کېږي مثلا منځنۍ آسیا سره دا بنسټیزې نه دي شوي تر اوسه، دا مشروعیت
مننه ستاسو خبرو داسې نتیجې ته رسیږو چې یعنی افغانان باید ډیر هیلمندی ونه لري او هغه کوم ستونزې چې ستاله پاکستان سره د کډوالو په برخه کې د تګراتک په برخه کې هغه به خپل ځای کور ودان چوند بحث وخت په خوښنۍ سره چې کم دی راځي
چې د اضافه ملودی ته محترم چې دوه نه غوړم اضافه وکم چې دا طالبان باندې غاکوم هغه افغانیزه ارخته چې په هوښ راشي افغانانو سره یو پراخ بنسټیز مسئول حکومت، نه هم شمول او نه د غفاصیدونو څخه، نه خیر یو مسئول پراخ بنسټیز افغانی ملکی، نه شبه نظامی نه طالبانی حکومت، بلکې یو ملی حکومت را ایجاد کړي که غواړي چې د دې پاکستان د فشار نه خلاص شي، د دوی د تهدیدونه، د دوی د ناخوالو نه. ګوري طالبانو په هوښ راشي، د یو پښتون په لاس چې کاکړ نومېده، د هغې په لاس پنځه لکه افغانان د پاکستان نه په شرمو شرمو وشړل. تاسو هیڅ یو نشو کړی. په هوښ راشي، دا حکومت دا هېواد تاسو نور هم ضعیفوي، تاسو نور هم
توهینوي.
ملي حکومت ایجاد
کور ودان. انصاری صاحب، ستاسو د پای لاندې خبرې هم اورو، آیا پاکستان به د طالبانو حکومت به دغه وضعیت مدیریت کړی شي؟ ځکه چې جنباز صاحب وایي چې پاکستان د افغانستان لپاره هیڅ کله ښه نیت نه لري او لا هم ښه نیت نښې نښانی نه ښکاري. د طالبانو حکومت څنګه دغه وضعیت د ځان په ګټه او د افغان ولس په ګټه باندې مدیریت کوي؟ په لنډو کې راته وایي.
موږ فکر کوو چې د پاکستان استابلیشمنت به د اوسنۍ نوې حکومت نه هم ابزاري استفاده وکړي. له دوی د ژمنې او تعهدات اخیستي وي چې هر هغه ډول او سرنۍ چې هغوی غږوي دوی به ورته اتن کوي. له بده مرغه استابلیشمنت د افغانستان په وړاندې، لکه مخکې چې ما اشاره وکړه، د افغانستان د ارګ او هر زمامدار په وړاندې د دښمنۍ ستراتیژي او پالیسي لري. د افغانستان د تضیف او د افغانانو د ځپلو او احتیاجي پالیسی لري. په دې اساس دوی هڅه کوي د اوس هم د غلومنني وینا چې وا دا و چې له امریکای سره د اړیکو بیرته احیا او خپل ځای ته راتګ. موږ داسې اورو، داسې ګنګوسی دي چې دوی بیا لابي کوي د انګریزانو په ساتنه او همکارۍ چې د امریکای سره بیرته خپل نظامی او استخباراتي اړیکې تنظیم کړي او هغه ډلې ټپلې چې افغانستان تللي او یا هم هغه اورپکې ډلې چې په سیمه ییز او نړیواله کچه فعالیتونه لري، د منځنۍ آسیا د تهدید او تخریب، دغه چې د چین، داسې د ایران او افغانستان د حکومتونو او نظامونو او خلکو د تهدید لپاره دوی نوې نوې پروژې واخلي تر څو خپل اقتصادي ستونزې هم حل کړي، د خپل نظامي تقویه او پرمختګونو لپاره هم ترې کار واخلي او پر د سیمې پر ملتونو او ولسونو او حکومتونو هغه خپل راج او تسلط او استعماري ځواک د البته د انګریز دوی تمثیل کړی شي. نو ځکه خو نه یوازې د افغانستان حکومت او ټول افغانان، بلکې د سیمې او نړۍ ملتونو او هیوادونو هم باید دوی د سیسو ته او د دوی د بردارانو د سایسو ته په جدیت سره په کمینه او سنگر کې ناست وي او په ډېرې هوښیارۍ د دوی په وړاندې په هغه لوړ الرټ کې وي او د دوی هر حرکت او فعالیت وڅاري. موږ هیله من یو چې دغه مسایل دوی نور پرې کار ونه کړي او د سوله ییز ژوند د سیمې او د خپلو هیوادونو او زموږ او د ټولې سیمې او نړۍ د پایداره منو ترقی په فکر کې شي، ترڅو ټول د ګورونو ملتونو په توګه
کار وکړي. ډیر مننه انصاری صاحب اوریدونکو د ازادي رادیو اونیز بحث 25 دقیقې همدلته پای ته رسیدي. یو ځل بیا ل خپل ملمنو په خوانی افغان ډیپلوماټ او د چارو لکتون کې غاوس جانباز او د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې له بنسټي خدون کې او د چارو لشنون کې صدیق منصور انصاری صاحب څخه ډیره مننه.